السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوږیست. د آزادی رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خپرو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. خبرونه په خبرونو پیلوو. اروپایی ټولنه د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشی کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د حکومت د مرکزي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه خوندي وي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقې د سرغړونې په څیر پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي پرونی کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وسوه. د شاهین په خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د طالبانو ویان زیاتوي چې په دې کتنه کې د موافقې د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وسوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې په وړاندې پر موجودو چیلنجونو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. په ویلامیه کې د دغو چیلنجونو یادونه نه ده سوې. اروپایی ټولنې د طالبانو له بند څخه د شلو کسانو خوشی کېدل د دې ډلې لخوا له افغان حکومت سره د اعتماد جوړونې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. په افغانستان کې د اروپایی ټولنې ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو دا اقدام محدود خو سیمبولیک دی. په دې پیغام کې د ژمنو د پر ځای کولو لپاره د بندیانو خوشی کول مهم بلل شوي. اروپایی ټولنې دغه راز ویلي د نورو داسې اقداماتو په تمه دي چې د بین الافغاني خبرو پیل تر بل هر وخت را لنډ کړي. طالبان وړم ورځ ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو شل تنه اسیران له بند څخه خوشی کوي او دوی به په کندهار کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپاري. خو د کندهار امنیت قومندان تادین خان پرون ویل هغه کسان چې خوشی سوي غیر نظامیان دي او تر دې مخکې د پولیسو په لیکو کې خپلې دندې خوشی کړې وې. د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات مشر ډاډ ورکړی چې په هر ډول خبرو کې به د ښځو او نورو افغان وګړو حقونه او د نږدې دوو لسیزو بریاوې له پامه ونه غورځول سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان ملي شورا یولس تنه ښځینه استازو د دوشنبه په ورځ د مرکزي هیات له غړو سره خبرې وکړې. د خبر پاڼې په وینا په دې کتنه کې د سولې په وړاندې پر خنډونو د سولې په بهیر کې د ارزښتونو پر ساتلو ټولنیز مشارکت او د ښځو پر استازوالۍ خبرې وسوې. د کورنیو چارو وزارت ویلی سبا چهارشنبه به په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل را ګرځېدل منع کړي. دغه وزارت یو ویاندې مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې ګام هدف په کابل ښار کې د تروریستي بریدونو هدفي وژنو او نورو جنایي جرمونو چې زیات وخت د موټر سایکل سپرو له خوا ترسره کیږي مخنیول دي. د کورنیو چارو وزارت او د وزارت مشرتابه پریکړه کړې چې د وری د میاشتې له 28 نیټې یعنې چهارشنبه څخه به تر بلې خبرتیا پورې په کابل ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدل را ګرځېدل مانوي. هغوی چې سرغړاوی کوي موټر سایکل یې ضبط کیږي او له چلوونکو سره قانوني چلند کیږي. په کابل کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ وژنې، غلاوي او نور جنایي جرمونه هم د خلکو په لویه اندېښنه بدل شوي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتره کېدو دی. ولادیمیر پوتین وویل روسیه شایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دا اعلان پرون په داسال کې وکړ چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 2559 پیښو راپور ورکړ. دا په روسیه کې په یوه ورځ په کورونا وایرس یا کووید 19 د خلکو د اخته کېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 13328 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر 148 ته رسیدلی دی. د بیلاروس ولسمشر وای په دغه هیواد کې به یو کس هم د کورونا وایرس لکبل مړ نه سي. الکساندر لوکاشینکا یو ور بیا د دغه وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره په دغه هیواد کې د قرنټین د اقداماتو غوښتنه رد کړه. دولتي اجانس بیلټا د لوکاشینکا خبري راخستی چې پرونی ویلي په عام اعلان کوم چې زموږ په هیواد کې به یو کس هم په کورونا وایرس ونه مري. تب دسل کې د چې د بیلاروس د روغتیا وزارت د کورونا وایرس 2919 مثبت پیښې او په دې وایرس د 29 کسانو مړینه تایید کړې ده. خو ولسمشر لوکاشینکا د دغو مړینو علت د زړه د ناروغیو او شکرې په ګډون ځینې نورې روغتیایي ستونزې وبللې. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي پاول ویلان غوښتنه کړې چې د امریکا د سفارت یو ډاکټر دی د ده په توقیف ځای کې معاینه کړي. د مسکو یو محکمه هڅه کوي بیلان چې د امریکا، کاناډا، آیرلند او بریتانیا تابعیتونه لري په جاسوسي تورن کړي. د ویلان مدافع وکیل وایي چې د موکل روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی. د سهار لس بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره پر هغو چیلنجونو خبرې وکړي چې د امریکا او دې ډلې ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې موجود دي. تفصیل له اجمل ان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوشنبې په ورځ له واشنگټن دوحې ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې له طالب استازو سره پر هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې ننګونې ګڼل کېږي خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا وویل شول چې له افغان حکومت سره د زندانیانو د خوشې کولو پر سر د اختلاف له کبله خبرې اترې نه کوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د دوشنبه په مخام ازادي رډیو ته وویل افغان حکومت له خپل اړخه موثر اقدامات کړي او ست طالبانو نوبت ته.
د افغانستان حکومت د سولې په اړه باندې اړین او ګټور ګامونه واخیستل. مذاکراتي ټیم اعلان کړ ډېر ژر به د مصالحې شورا اعلان کړي چې به د افغانستان ټول سیاسي شخصیتونه او د افغانستان ټول بنفوذ چیرې به د هغوی غړي وي. د بندیانو په اړه باندې د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې اقدام وسو. د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پیل شوې ده.
طالبان تمه لري چې د امریکایي لوري سره د کړي تړون له مخې د افغان حکومت له زندانونو څخه شاوخوا 15,000 طالب بندیان خوشي شي. افغان ولسمشر بیا د 1,500 طالب بندیانو د مشروط خوشي کېدو وړاندیز کړی او د حکومت شرط دا دی چې دا کسان به بیرته جګړو ته نستنیږي. د نورو بندیانو خوشي کول هم د بین الافغاني خبرو په پایله او د طالبانو لخوا د اوربند په منلو پورې تړل شوی. تیره اونۍ له باګرام زندان څخه د طالب بندیانو لومړنۍ ډله خوشي شوه. امریکا او طالبانو د فبروري د میاشتې په 29 نیټه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې باید د مارچ د میاشتې په 10 نیټه بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. خو چې د دواړو خواوو ترمنځ د تړون له لاسلیک څخه نږدې یوه نیمه میاشت تېره شوې تر اوسه هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي. د ارګ د ویان رسیال د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل اوس د دې وخت چې طالبان د سولې لپاره خپل اراده ثابت کړي.
موږ دې ته منتظر یو د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک په دې تمه دي چې طالبان هم په دې اړه باندې ګامونه واخلي.
طالبانو د یکشنبې په ورځ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو 40 تنه اسیران خوشي کوي او په کندهار کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپاري. خو د کندهار د امنیې قومندان تادین خان د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل هغه کسان چې خوشي شوي غیر نظامیان دي او تیر کال یې له پولیسو سره خپلې دندې پرېښي وي. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته له سفر یوه ورځ مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بندیانو خوشي کول د سولې او تاوتریخوالي د کمولو لپاره مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې د ورځې په اعلامیه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون په وړاندې د شتو ننګونو جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرایه رئیس عبدالله ترمن سیاسي جنجال، د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر اختلافات او د بین الافغاني خبرو په پایل کې ځان له هغه ننګونو بللي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون عملي کېدل یې ستونزمن کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به امید ظهیر مل راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا ارګ او سپیدار د پخوانی سناریو تکرار پلورو درومي. ورځپاڼې ته یوې باخبره سرچینې ویلي چې د غنی او عبدالله د ټیمونو ترمنځ پر یو لړ مسایلو توافق راغلی، سره له دې چې دا د ملي یووالي په نوم ګډوله حکومت د تکرارولو په معنا ده، خو اوسنی حکومت حالت او یا خدای مکړه د دواړو لوریو ترمنځ د ټکر تر حالت په هر صورت دا غوره ده چې اوس سمدستي دغه سیاسي بحران ختم شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم پخوانی ولسمشر او یو شمېر جهادي سیاسي څېرې د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ د جوړجاړي زیاتې هڅې وکړي، خو له ورایه ښکاري چې متاسفانه دواړه لوري د دغو مشرانو تر هلو ځلو زیات د واشنګټن اشارې ته زیات زیر دي. بلخوا هشت سوپ ورځپاڼې په خپلې سر مقاله کې د طالبانو هغه منشور ته په اشارې سره چې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي لیکي، دا منشور د طالبانو د اسلامي امارت حکومت ولي تعریفوي. د لیکوال په اند دا منشور په ظاهر کې د طالبانو د اساسي قانون حیثیت لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو د امارت امیر په دې منشور کې همکاره او د هیواد د مشر په توګه پیژندلی دی. د لیکوال په اند دا ایران ته ورته ولې په دومره توپیر چې په ایران کې د امارت امیر وي، خو د مسلمینو د تصمیم نیونې صلاحیت اصلي سیاست وي. هشتي سوبلی کې د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنې ورځ تر بلې له اندېښنو سره مخ کېږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د طالبانو د منشور په یوه برخه کې راغلي طالبان د بشر حقونو او د بیان ازادي چې دا مهال په افغانستان کې رایج دي نه مني. ورځپاڼه د سر مقالې په پای کې ټینګار کوي حکومت او مذاکره کوونکي پلاوی چې د ارزښتونو نوملړ یعنی فهرست چې له طالبانو سره پرې د مذاکراتو په میز بحث کوي، دوی په واضح ډول باید طالبانو ته ووایي چې دا فهرست د بدلون او معاملې وړ نه دی. اطلاعاتي روس ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اقتصادي اړخ تبصره کړې ده. وړاندې سر مقاله کې راغلي دا چې کرنه په افغانستان کې سنتي او انفرادي ده، کورونا وایرس به د فعالیت مخه نوره هم ډب کړي. د لیکوال په اند له دې ګډوډ ترانسپورټي سیستم سربیره بازار ته د کرنیزو محصولاتو لیږد له خنډ او ځنډ سره مخ کېدای شي او د کرنې په سکتور منفي اغیز اچوي. وړاندې په سر مقاله کې د اقتصاد وزارت د چارواکو په قول لیکل شوی چې دا مهال 9.5% کارګر خلک زیانمنونکي دي او شاوخوا ولکه کسان خپلې چارې له ورځنیو کارونو پوره کوي. د لیکوال پاند دا چې یو زیات شمېر افغانان خپلې ورځنۍ چارې له ورځنیو کارونو بشپړوي، که چیرې بازارونه قرنطین شي د دې خلکو ورځنۍ چارې په ټپه درېږي. د سن مقالې لیکوال په حکومت غږ کوي چې د خپلو لومړنیو په ځانګړي ډول د خوراکي موادو په مرستو د دې بېوزله خلکو ژوند وژغوري.
د موسیقي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي چې تمنا واحدي مختوري خطرغه مخ کې اوري چې د هلمند کروندګر وایي چې طالبانو په خپل سیمه کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې دي. په دې اړه دولتي چارواکو څه نه دی ویلي. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
د هلمند ولایت شورا غړي او د وسلواله طالبانو د سیمه راغلي کروندګر وایي یو اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا ورته امر شوی دی چې ورسته لدی به کوکنار نه کړي. دا له 2000 میلادي کال را ورسته اول وار دی چې د طالبانو لخوا د دوی په سیمه کې د کوکنارو پر کرلو بندیز لګول کیږي. هغه مهال هم د نامعلومو دلایلو او مودې په موخه د کوکنارو پر هر ډول کښت او کاروبار بندیز لګول شوی و. د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي یو کروندګر ازادي راډیو ته وویل دوی نه پوهېږي چې ولې بند شول، خو د طالبانو لخوا د کوکنارو د راتلونکو فصلونو پر کښت د بندیز خبر ورته رسېدلی دی.
نوم یې تکولا دی، د نوزاد ولسوالۍ. و دا انګروزه سته چې دا طالبانو د انګروزه ګډه کړې چې طالبان تاریخ دې نور نه کړو کېږي چې دا نو نه پوهېږي چې دا دوی د کومه دپو دپاره بند کړي دي چې خپل نظام پښکې لري څنګه موضوع ده. په دې باندې خلک وایي چې مقصد تاریخ بند کړي طالبانو، نو نور نه پوهېږي چې مهمه بیا بند کې که بیا دغه منیان و دا پسرلیان ګډه بند کې بیا به نور کښتونه دې پر ځای باندې زریت دغه به ورکړي چې دا به نور کښتونه کوي او دا اوس به ګټې پورته کوي.
په دې اړه لا تر اوسه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه شوی، خو د هغه ټولو سیمو بزګر په شفاهي ډول خبر سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دامګړی په هلمند کې د پخوا ویشل سو او آباد مزګو کې یو فصل خو په دشتي او تر ډیره غصب سیو. هغه مزګو چې د جوړو څاګانو په واسطه وبکیږي څلور فصله د کوکنارو کښ کېږي چې د کروندګرو په خبره ششراه عمر کوي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو یتاوله وایي دوی ته هم د طالبانو په امر د سیمې د ملکانو لخوا ویل سوي دي چې تر وسنی کښت او فصل ورسته به کوکنار نه کری.
لا مستقبل مو یې سوی دی چې کوکنار باندې او داسې پلان خلاص وي سوی دی چې مثلا د مونې تاریخ دلته څو فصل کله کیږي، د مونې تاریخ دینه کرا کیږي. نه پوهیږم چې آیا د دې پلان داسې دی چې د امیش ته پاره به تاریخ باندې او که صرف د مونې تاریخ باندې.
هلمند چې د نړۍ په سطح د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید لامل شو.